احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په برخه کې یو خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو.
د شهید بهیر د قتل یو کال پوره شو، خو بیا همدغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغام نه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دامګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې. اخو د ننګرهار د والی ویاند قاری حنیف ویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمونځ کوونکي ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلي چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغر ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډیر فعاله دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندې مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خپره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یو ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغه خبر پاڼه کې چې د بشري حقونو د سازمان لخوا خبره شوې لنړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوې چې د افغانستان د سقوط شوې اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټروی کاپلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټروی کا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د یو مغناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت د 2021 کال د اګست په 13مه پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د چټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېیم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په چټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلن و تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواده ووزي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د تراګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرانټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د دغه خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خپل عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې اخیستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیه او پاکستان ګډون کړی او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناسیل اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیواله ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاور نه هیچا ته اجازه نه ورکوي اوسې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې سي هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوی مو هم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن یو کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډونکوونکو استازو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې او ورسره مرو پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودې او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوې، د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روان اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی ټام ویسټ ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه همغږی شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتله.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطره پکار ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا هم دغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیستې، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتۍ مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به همم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیان چې په تیر شلو کالو کې خصوصا په تیر یو نیم دو کالو کې او پر سنو وخت کې وشولې هغه باید تکرار نشي او له دې څخه ټول زده کړي.
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړي دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، لالوی سر بشری حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت زنی غشتنی ترڅو بریده پوری کې دې شته چې طالبان دغه غشتنی عملی کړی او د نړیوالو د غشتنی ومني.
من وایم چې من باید یو مرحله د گذار تیر کو او کله چې جمهوریت سقوط وکړي امارات راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنې چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړی ده، حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون، افغاني ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یوه کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېر عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کېږي بلکې په هغو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کېږي چې په څه ډول باندې یو نظام وي چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې، د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څرنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کېږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو ټولنو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي. دا بس ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوغوی داخل کې دغه بس له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطحې شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره به دا وي او تیرو تجربو هم دا ثابته کړه چې یوه ډله، یو ګوند، یو خوا نه شي کولی چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلوي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بن په توافقاتو کې تکرار کړل چې په یوه کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وای نن به دا حالت نه و. بېله شکه دا حکومت به روان وي مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه به هم دا وي، د نوې ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې یوغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د پولو د شراکت په خاطر باندې د بس څومره چې زر شروع کولې سي یومره به په نفع وي په ګټه وي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لیبي خبرتیا ورسته ننګرهار ته ورځو د چاودنې تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې په جمعه کې د نن چاودنه شوې. د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وژلې او 15 ټپیان کړي دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي، له دوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ وو او د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جومات کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د هغې په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي 15 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې د شپږو تنو هغه روغتیایي وضعیت لږ وخیم دی، نورې سرکب زخمیان شوي دي. خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغې کې ځینو کې یو، ځینو کې دوه، په ځینو کې حتی درې خودل شوی چې دا پکې وژل شوی هم دی. د دغه جماعت ملا امام عبدالصمد نومیده او دی هم په دغه ټپیانو کې دی چې ویل کېږي روغتیایي وضعیت یې چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي، خو دغه معلومات چې موږ د سیمې له خلکو ترلاسه کړي دي، دا پیښه نو په داسې وخت کې کېږي چې شاوخوا 2 وړاندې د سپین غر ولسوالۍ ګاونډۍ هسکه مینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په یو جامع جماعت کې هم چاودنه شوې وه چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه چې نږدې نیمایي پکې وژل شوي وو. دا سپین غر او د ننګرهار هسکه مینه او همداراز ګاونډۍ اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تېر کې داعش پکې ډېر زیات نفوذ درلود، هغوی تر ولکې لاندې وي. له هغې ورځې راوروسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې، نو لاغې راوروسته 500 شاوخوا کې پیښې داسې وې چې رامنځته شوې وې او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وې. په دې کې ډېری پړه داعش منلې ده، او که څه هم چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعش شتون په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني، خو بیا هم ځای نا ځای کله کله د داعش د ډلې د وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کېږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاڅه کې وو چې د دغې پېښې په اړه کره معلومات راټول کړو، خو تر اوسه پورې همداسې ده چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي.
مننه. البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راوروسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي، او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغومره قوي نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرېږي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبریال الیاس رایی د وشل کېدو کال پوره شو. د دایي د کورنۍ غړي وایي دا غلور وسم د خپل پلار راتک ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایي د ورور په شخ پیل شي.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نه سو.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهیدای قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ وو، نه دغه د ملګرو دپاره، نه خپل داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې وو چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیخې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې رپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د دې عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې په وینا د وژنې مسؤلیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ول دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې موږ په ساحه کې نه تېر شوي، د حکومت په ساحه کې ډېر سترو نه دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وو چې څنګه سوي وو. موږ په دبانې د سوي وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 20 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ شته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلی چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
مشت آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډېره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اورېدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډېر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی خپل دندې له لاسه ورکړي، ډیری شاقه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخت دي، نه یوازې چې د میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه، د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي، دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یوویشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي اوستره محکمه او امنیتي ارګانونه په دې ونه توانېدل چې هغوی د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارت نه هم زمون غوښتنه دا ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کېږدي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه، په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل شوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه شوی وي. او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دایي تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
بل لور ته د کندهار خبریالان وایي، د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستره ځای بولي، وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو د غږ د تل لپاره خاموش کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي، دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و، شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي، د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي، د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیش رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان، خاص توګه د جنوب لپاره.
چې افغانانو ولیدل. د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالان ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی ته د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلې سیمې په جامع جومات کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خواردواکۍ سره مخ شي، چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي تام ویست ویلي د همګړۍ ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د ته پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په ګزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه خپرو، او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی تازه را رسیدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو مخکې تر دې، د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ایران ورځپاڼې راپور ته د طالبانو غبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وبالو چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریځ لري، او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلند سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپله د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسول، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موده وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته له امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورستر بلې ډېرېږي. د چارو څارونکي وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولی د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول، او پکې ادعا کیږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هېواده د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لېږدول شوي دي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي، تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نګدی قولی اردوګانو ته وسپاري.
ستاسو له پیغامونو
زه خیر عبدالباری سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه راځنو په ټانګ والمه د میدان سره په ټول کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام ته چې د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی، او حکومت ته 15 کال کې څومره کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسساتو څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاري وشي او دوی ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او دغه راز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات نیکه هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې د افغانستان ته راځي، دا خوشاله واره دغه بارډرونو څخه د هر وطن راواوړي، دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګغه راته وای وای تاسو دغه نه کوئ، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې ده واړو ده چند پسې دې دغه یو غمه وخوري. دا څه رقم دغه ده چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او څه خبره دې چارنه اورې ده کیږي؟ دا خو باید لږه چې له بارجې څه خغم وخوړو. سلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ اووه ګونۍ وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 15,000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او مړو ته خو نه ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بې وزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتیا اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وکړم د ایمن ولایت وایشي ولسوالۍ استازو سره ټلیفون پر لیکم. دا یو خدمت پیغام ده تخپور کې دلته د امریت سره غوښتي دي د مفری کسانو ته نور کول کیږي. خدای دې چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسیږي چې دلته ډیر بې وزله خلک شته خو هغه ته نه رسیږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه له کوزې دې زما ولایت ګریش ولسوالۍ سره اړیکې ونیوله. طالبان د نورو چارواکو سره غواړي چې د خپل سفر په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سینې غفلت په شو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت ده په څو یې موږ غواړو چې د امرسو سم ووښت شور خلکو ته ورسیږي. په نورو وازو سم د افغانستان مې چې موږ افغانستان خو ته د مرستې د افغانستان خلک چې ډېر سخت ده په څو یې وچکلم ده او د ازادي راډیو سره ما خو هیڅ چې د ما په نام نشي چې وسلام وکړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرہ خان د هلمند ولایت طرف څخه ټلیفون پر کړ شم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات څخه موږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص دغه ټول خلک وو ټول خلک ته نه ورکیه رمزک والا خلک باندې ویشي دا چې مکه وي دا خیانت چې ته د ملت سره کوي د خدای رضې موږ پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما زمونږ د دغه دولت نه یو فائدې یو وختنان دا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه شي خلک ته مرمې تیار تیر کړي. هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دې ستونزې کې اخته دي. مرمې تیر کړي سلاګانې مې دي د ګاډ نه شي دي که راکټ دي که پیکای که ورسره فلډرې مثال که ورسره جکساري کار شي دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چاوزنه سره ده. دا مسلمانان چې په شهادت سره سوي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنات خواړي دي په جنات کې وي هم لو ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار دا بلي دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړې دي په مسلمانانو فدايان کوي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دغه باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نه هغه کوي خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دي خو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پری نه په ګناګار دی صحیح ده دغه خطا څخه کار دی معمولي چیز باندې شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا پیژني دنیا کې اسلام دی دنیا ټوله په اسلام راغلې ده هر سړی اسلام پیژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهربانی افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ. ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت آکسو دا تاسو را وګرځاو په خو باندې په لګاته خاطی په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوای نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم زه عبدالله سیحمت د هلمند ولایت څخه یم اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېر څه وچوي چې افغانستان مینه داسې بغلان اغلی چې روسیې اوبه تک خوړي حتی تر 1000 پاکستاني کلر رسېدلي دي او یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان ده چې ګران شي نو د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړه وي ولې د خلکو ته توجه نه کوي ولې د اقتصاد توجه نه کوي هیله ده چې دا به یې لږ کنټرول شي.
جناب هغه باندې چې لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نیکي دغه وایي کې چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولکه دا بیا غام دی چې د ناوې ته یو نیکي مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ روغ بس. زه جاوید افغان یم همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوې دي که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کالداري دي نو دا 2200 کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه دلای هېڅ کاروبار نه مل نه ده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دا پیسې چیرته دي او کومه جګړه تلویزیون یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې لسوې دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چیرته دي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکان په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د ښاروالۍ نوم په هېڅ نهشي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولې چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ول نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زمولی او شاملدین د کندهار د ولایت شاولی کور د ولسوالی او سیادونکو زه دا ساسي د طرفه صدا پیغام فلانی امارت او مشرانو صدا پیغام پیردمه چې مسلمانان ورونو څوار له سوا کاله د دې جهاد پرس ول هغه د قاره د اعلا د کلمۃ الله چې هغه د توحید کلمه ده دا څوار له سوا کاله ک هر څونه مسلمانان په دې باندې قربانی شوی دي خو د دې د اجراء او د اعلا د فارغ نو مسلمانان ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شروعی چې پرته ده کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاه والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهی روح ور لرور کړي بابا آدم علیه السلام وای وای چې کوم وخت ما سترګي رونی کړلې زما سترګي پر عرش ومشتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه کومندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي
دا د اسلام نشان دی په هغه ځای کې وځلیږي د عام او خلکو څخه د ټول سي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړند کیږي هغه د سیم بیرغ پر هر څوک دی د اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبا به سجا نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
د ازادۍ راډیو ټولو نازولو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې لا ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څور چپاول جوړ ده، نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې اوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما را سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه سره د حالات د مخکې نظر سره ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ولیدل د حالات څه سره ویني، دا حالات به څه سره بیرخمه دلته مشکل نه هر کیږي. تمام شپه تجاوز روان د زمې درې بیږي به حالات به رقم درې مشه او شپه د نو د پمانځ کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زه به له مجاهد سره شریک یو ته دونه خپل تلګي ما سره محمد کوي شي یاد شي نه شي لغونه پښتنه وي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري نه سالته واسه د پوره دی په دراسه د شګوره ما یو یو میاسه یو یو فزیک شپې وتلې چې والدې لوګار امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې یو دیش فزیک دیش ورځ کې دا مشکل دا د شګونه کتل چې د حالات تر برز موتیل د سره رقم چل د خدای د شت د زړه زره وګوره د حالات به رقم تجاوز روان دی بيخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنه جبجان یم د کابل ولایت نه واړم د سندری نشته کوسه د سندری باندې سی دی کوسه اته د سندری به خلاص شي دا غیر مو یو ارزو ده د سندری به خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بعد له سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجید یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته، هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسی. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت اوس دا چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، طالب د نوم نه استفاده کوي، باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسی پیغامونه. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په افغانستان کې بشری وضعیت ښه نه دی. دغه راز د ژمي پر رسیدو خلک اندېښمن دي. د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې دي، خو ملګرو ملتونو او دغه راز بیلابیلو نورو ادارو افغانستان ته د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي چې افغانستان ته یې تازه 3 ټنه مواد لیږلي چې له خلکو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د دغو موادو یوه برخه په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلې، او نور به هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته ورسیږي. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. तिम सहार शडने माशांगा प्यारा जन लकाई तिम सहार शडने माशांगा प्यारा जन दाइम कान सची पर देवा दार बका प्यारा जन कति पस्विन पुल